شنید اکنون با صفی الله استانک زای باشید. سلام و خوش آمدید.
من نکام صدیق صاحب وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته ځانګړې ده. خو لومړی نیمایي راپورونه او خبرونه ته په مهمو راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په برسل کې ویلي له ناټو د اضافي سرتیرو غوښتنه نه ده کړې، بلکې د افغان ځواکونو د تقویې لپاره د دغه سازمان مرسته غوښتې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبر امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ مخې ته انتحاري حمله غندلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې دغه هیواد به له افغانستانه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناټو سازمان د سرمنشي مرستیالي ویلي له 2024 کال وروسته به هم له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې امریکا ویلي پلان نه لري د هغو اسلامي هیوادونو لیست کې نور هم هیوادونه ور زیات کړي چې له مخې امریکا ته د دغو هیوادونو د اتباعو پر راتګ بندیز لګېدلی. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو په کابل کې د افغانستان سترې محکمې ودانۍ ته څیرمه پرونی ځانوژون کې حمله غندلې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر پرون په واشنگتن کې ویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار له خپل افغان سیال سره د کابل د وروستي برید په اړه خبرې کړي او له افغانستان سره د متحده ایالاتو د همکارۍ او شراکت پر دوام ټینګار کړی ده.
We condemn this cowardly attack in the strongest possible terms and we commend
Ali Spicer way mugda bozdelana brit pasaxto ta kogando da afghan zokuno berane aksalamal stayo mugla afghan hukumat xache la khpul khalko xada defa la para de soli le dukhmanano sara jangigi par khpul matar chingar kaw افغان ولسمشر هم د برید غندلی او دی د بشریت د دښمنانو عمل بللی. په کابل کې د افغانستان پر سترې محکمې په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ژوبل دي. ناټو وایي دا تړون به له 2024 کال اخوا هم له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره د ناټو د سرمنشي مرستیالۍ روزي ګاتی پرون په بروسل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اعلامیې له مخې میرمن ګاتی د افغان ځواکونو سرښندنه او مېړانه وستایله او په ډاګه کړه چې افغانان له تروریزم سره د مبارزې کلک هوډ لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار بیا له ناټو او ملګرو ملتونو مننه وکړه چې د افغانستان د سولې له هڅو په ځانګړي ډول له حزب اسلامي سره د روغې جوړې د موافقې ملاتړ کړی دی. ښاغلی اتمر وویل دا پرمختګ د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته دا پیغام ورکوي چې افغانستان او نړیوال متحدان یې د سولې د راوستلو لپاره کافي فرصتونه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له روسیې څخه د تیلو واردات زیات کړي. صلاح الدین رباني تېره ورځ په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل له روسیې چارواکو سره یې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراخوالي او په افغانستان کې د روسیې سوداګرو د پانګونې په باب خبرې وکړي. بل لور ته سرګی لاوروف وویل موسکو او کابل په خپلو کې د پوځي تخنیکي همکارۍ لپاره لیواله دي او روسیه به د افغانستان د پوځ د درنو وسلو په ترمیم او ساتنه کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه موسکو به په پوځي او ملکی ساحه کې افغان پرسونل وروزي. او شبرغان ښار ته له شاوخوا سیمو او له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه راکړل شوي خلک وایي جګړو او ناامنیو دوی له خپلو سیمو او کورونو محرومه کړي او دا مهال له سختو شرایطو سره مخ دي. دا بې ځایه شوې کورنۍ وایي په شبرغان کې د ژمي په دې سړه هوا کې په خیمو او کنډوالو کې شپې ورځې سبا کوي او هر ډول لازمو موادو ته عاجله اړتیا لري. سید یوسف یو له هغو ګڼ شمېر بې ځایه شویو څخه دی چې د جګړو له امله خپل سیمه پرېښي.
چه قریه امت به جای شده تباش دیستی طالبه دیگه تباش دیستی دولته معلوم نه چورت و غریب زیر پایه.
په همدې حال کې د جوزیان د کډوالو رستنیدونکو چارو ریاست وایي تر اوسه پورې له شاوخوا 2000 بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته کړې او د سړې هوا واورې د ښویېدو له پیښو یې ژغورلې دي. راز د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ته د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د واشنگتن پلان نه لري د هغو اسلامي هیوادونو لیست پراخ کړي چې ادبای د ولسمشر ډونالد ترامپ د فرمان له مخې امریکا ته د داخلېدو اجازه نه لري. جان کیلی د کانګرس په یوه استماعیه غونډه کې پرون د هغو راپورونو په اړه خبرې کولې چې پکې ویل شوي د ولسمشر ترامپ اداره د ځینو نورو هیوادونو ادبا هم امریکا ته له داخلېدو منع کوي. د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوه اجرایي فرمان له مخې امریکا ته د ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیا او سودان د اتباعو پر داخلیدو بندیز لګیدلې ده. امریکا د داخلي امنیت وزیر ویل امریکا ته پر سفر دا بندیز د مسلمانانو پر سفر بندیز نه ده او دا ترڅو چې دا مسأله حل شي یو وقفه ده. د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو په ګډون د امریکا په اکثرو ښارونو کې د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلیدو د اعلان شوي بندیز غندنه شوې ده. دغه راز ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمېر مشرانو هم د سپینې ماڼۍ دا پرېکړه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمه د وو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په اتباعو امریکا ته د سفر د بندیز په اړه په دعوا کې سختې پوښتنې مطرح کړي. له دې ډلې ټاکل شوي وکیلانو د ټرمپ ادارې له مدافع وکیل پوښتنه کړې چې آیا په لیست کې د شاملو هیوادونو کوم تابع چې ګرین کارت لري کوم جرم کړی که څنګه. په ځواب کې مدافع وکیل ویلي چې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ثبت شوي. د پرون ورځې د محاکمې په جریان کې نورې داسې پوښتنې هم مطرح شوي چې د محکمې جریان یې لا پسې پیچلی کړی. تمه ده روانه اونۍ په دې اړه پرېکړه وشي، خو د دې ترڅنګ دا پروسه دا مسله هم واضح کوي چې د امریکا ولسمشر د دغه هیواد ته د بهرنیانو په ورتګ د بندیز لګولو په اړه څومره واک لري. که څه هم په دې برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ قدرت ازمویل کیږي، خو استیناف محکمه هغه پوښتنې لټوي چې له امله یې د واشنګټن د سیاتل محکمې لخوا د جوړې شوې دعوا په اړه تصمیم ونیسي. په واشنګټن کې یوې محکمې د ولسمشر ټرمپ هغه فرمان چې له مخې د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته له ورتګ بند شوي وو د لنډ وخت لپاره بند کړ، او وروسته له هغه په دې اړه قضایي سیستم د دا حل لاره ولټل شو چې باید محکمه پریکړه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ده په نظر د یوکراین په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز د پخواني جمهور رئیس براک اوباما د دریز په مقایسه کیفي بدلون لري. لاوروف د سه شنبې په ورځ تاس خبري اژانس ته وویل د ټرمپ دریز دا دی چې وګوري د یوکراین د جګړې دواړه لوري څه ډول چلند کوي. د نوموړي په وینا د براک اوباما اداره هڅه کوله چې هر څه له روسیې وغواړي او د یوکراین ولسمشر څخه هیڅ ونه غوښتل. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي امریکا د یوکراین د ختیځ د جګړې په اړه کافي معلومات نه لري. که څه هم د یوکراین له بیلتون پالو سره د روسیې د پوځي او مالی مرستو په اړه شواهد موجود دي، خو ماسکاو په وار وار دا ردوي چې ګواکې د یوکراین د حکومت ضد وسلوالو سره همکاري کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه همدومره وو. تر لنډې دمې وروسته به د پروګرام ادامه واورئ. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې کتلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له ناټو نه د غوښتي چې په افغانستان کې خپل سرتیری اضافه کړي، بلکې له دغه سازمان یې غوښتي چې د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره هڅې وکړي.
I have not asked for additional troops. I have asked for support to the 4-year road map for the Afghanistan forces.
روسیه ویلی راتلونکي میاشت کې د افغانستان په اړه د سیمې هوادونو یو ناست جوړوي چې هدف یې سوله ده نه د جګړې دوام. نور مهم مطالب هم لرو د پروګرام په دویمه نیمه کې. د ازادي اوریدونکو پروګرام مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد یې له ناټو نه غواړي چې نور سرتیري افغانستان ته واستوي، بلکې د افغان ځواکونو د تقویې غوښتونکی دی. محمد حنیف اتمر پرون په بروسل کې وویل کابل غواړي ناټو په افغانستان کې د خپل قاطع ماموریت په چوکاټ کې هوایي ملاتړ وکړي. ښاغلی اتمر وویل په روان میلادي کال کې به هم د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې وي، او د هغه په خبره د افغان ځواکونو غښتلتیا د سولې ګرنده کولای شي. په دې اړه رپورت رضوان مراد جوړ کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له لوړ دوه چارواکو سره غونډه وکړه، او په تیر یو کال کې په افغانستان کې د پرمختګونو او د هغو ژمنو د عملي کېدو په اړه څرګندونې وکړې چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې دي. محمد حنیف اتمر له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل
We discussed peace and reconciliation. We talked about political reform efforts in Afghanistan.
دوی موږ د سولې او روغ جوړې په اړه خبرې وکړې. موږ د افغانستان د سیاسي اصلاحاتو په اړه څرګندونه وکړې. په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستو، خو حکومتوالۍ لفساد سره پر مبارزې او د اقتصاد پر ودې مو تمرکز وکړ. زما په عقیده موږ له یو ښه احساس سره له غونډې راووتلو او د زیات ملاتړ شاهدو. خاغلی اتمر ویل د ناټو مقاماتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د پروګرامونو په اړه هم معلومات ورکړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هیواد د ناټو نورو سرتیرو ته اړتیا لري که څنګه، وویل افغانستان هوایي ملاتړ او د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا غوښتونکی دی.
I have not asked for additional troops from NATO. I have asked for support to the 4-year
ما له ناټو نور ځواکونه ونه غوښتل. ما د ناټو او امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ځواکونو د پرمختګ او تقوی د څلور کلنې طرحې د ملاتړ غوښتنه وکړه. زه په دې باور یم چې موجوده شمېر سرتیری او اوسنۍ ژمنې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره کافي دي، خو موږ د افغان ځواکونو د پرمختګ لپاره د نن او د دې نوي پلان د عملي کېدو تر نیټې پورې د انعطاف پذیرۍ غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان سره د واشنگټن پر ژمنه ولاړ دی او افغان لوري هم په دې موافق دی چې ملي امنیت ته د ګواښونو له منځه وړل مهم دی. حنیف اتمر وویل د سولې په اړه به د افغان حکومت هڅې دوام ولري او د نوموړي په خبره له حزب اسلامي سره سوله د دې هڅو یو پایله ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل د افغان ځواکونو تقویه د سولې هڅې ګړندۍ کولی شي، ځکه مخالفان به درک کړي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته نشي رسیدلی او باید خپلې غوښتنې د خبرو په میز مطرح کړي. محمد حنیف اتمر وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري مهمه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست موسکو به په روانه فبروري میاشت کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ګډون ایران، پاکستان، چین او هند ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره د روسیې او ایران تماس به په افغانستان کې د سولې لپاره وي، نه د جګړې د دوام په هدف. رضوان مراد او په دې اړه نور حال.
روسیا وایي د روانې فبروري میاشت په نیمایي کې به په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې غونډه جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په مسکو کې له خپل افغان سیال سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته ویل افغانستان ته په دې غونډه کې چې پاکستان، ایران، چین او هند هم ورته بلل شوي دي د ګډون بلنه ورکړې ده. سرګیل افروف هیله څرګنده کړه چې دا ټول هیوادونه به د مسکو په دې غونډه کې په لوړه سطحه برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. روسیا په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړوي چې افغان حکومت او متحده ایالات له طالبانو سره د روسیې او د مسکو د نږدې متحد ایران د تماسونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په بروکسل کې د ناټو له مقاماتو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته ویل کابل هیله مند دی چې له طالبانو سره د روسیې او ایران ارتباط د افغانستان د سولې په هدف وي، نه د جګړې په خاطر.
وی هاف اکسپرسد اور کنسرنز ټو دیم ان دی سترونګست وی.
دوی موږ دوی ته په ډیر جدیت سره په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. موږ ایران او روسیه د افغانستان دوستان ګڼو او همدې ته په پام موږ خپل اندېښنه ښودلې ده. موږ ویلي دي غواړو چې له طالبانو سره هر ډول تماس د سولې په هدف وي، نه دا چې د جګړې لپاره ترې کار واخیستل شي. په دې وروستیو کې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، ایران او پاکستان په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې افغانستان پکې ګډون نه درلود. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې لویدیځو رسنیو ته ویلي چې مسکو له طالبانو سره د تماس له لارې هڅه کوي چې دې ډلې ته په افغانستان کې د مشروعیت د ترلاسه کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان امنیتي مقاماتو هم له خپل لوري اندېښنه څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره د روسیې او ایران تماس خای له دې ډلې سره د پوځي او مالی همکاریو سطحې ته رسیدلې وي.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ چپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په هیواد کې اوس هم پانګونې ته لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې. د دغه وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یو ځانګړي نندارتون کې وویل باید په دې برخه کې د ظرفیتونو لوړولو او قوانینو جوړولو ته هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان د نړۍ د 190 هیوادونو په لیست کې 133 ښودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې ډول نندارتونونو جوړول د هیواد د اقتصادي ودې او له نورو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو لپاره ګټور بولي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د هیواد د پرمختګ او پراختیا لپاره اړینه ده چې قوانین معیاري او په حکومت او خصوصي سکتور کې ظرفیتونه لوړ شي. د دغه وزارت مرستیال محمد قربان حقجو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو تخصصي نړیوال نندارتون د لیدو پر مهال د افغانستان د سوداګرۍ په اړه د نړیوال بانک راپور ته اشاره وکړه او په هیواد کې د پانګونې پر وړاندې شته ستونزې ومنلې.
در افغانستان هنوزه هم امکانات برای
افغانستان کې اوس هم ښه کار، ښې سوداګرۍ او ښې پانګونې ته زمینه نشته. زیربنایي ستونزې، اداري فساد، کاغذ پراني، د امکاناتو نشتون او د پیسو نشتوالی موجود دی.
ښاغلی حقجو وویل له دغو ستونزو سره سره په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې 1.6 میلیارد ډالر پانګونه شوې چې د تیرو کلونو په نسبت زیاتوالی ښیي. بلخوا خصوصي سکتور او نړیوال سوداګر تل په افغانستان کې د معیاري قوانینو او مقرراتو له نشتوالي شکایت کوي. نړیوال بانک هم یادو ستونزو ته په کتو سره ویلي چې افغانستان د نړۍ اووم هیواد دی چې اقتصادي وضعیت یې کړکېچن دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دا هم وایي چې د شته ستونزو د هوارۍ لپاره یوه کړنلاره تصویب شوې چې له عملي کېدو سره به یې د نړیوال بانک وړاندیزونه پلي شي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مقصد له ایران او آذربایجان سره په ګډه په کابل کې یو نړیوال تخصصي نندارتون جوړ کړی چې تر ډېره ځایه پکې کورني لوازم نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزه په هیواد کې د سوداګرۍ د کچې د 50% راټیټېدو لامل نامنی ګڼي.
اقتصاد در افغانستان قسمی که لازم است شاید روش نکرده باشه. بعضی مشکلات ها
پا افغانستان که اقتصاد سرنگ چلازمه در خای وده یه نبی کردی زکه چی ستونزشتا زموک سوداگری 50% کمه شوی ده. حکوم هیوادونه چی پر اختیار سر افغانستان تا دبا کیفیت جنس در عرضه کولو لیواله دی قبل زای لری.
خاغلی الکوزه وی ددغی نندارتون جوڑه دل سبب شوی چه ده هیواد سوداگری زیادی که ده سیمی او نره لحوادون سر پراخه او هیواد تا بحرانه پانگوان جلب شی. دارنګه د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال وایي چې که دغه هیواد د سیمې له هیوادونو سره په یو وخت کې سوداګریز ستراتیژي معیاري نه کړي د هیواد په اقتصادي برخه کې به ستونزې نورې هم زیاتې شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې ته وده ورکړل شوې او دوی هیله مندي چې سږکال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 350 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د صادراتو لپاره په هند کې د بازار موندنې د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې په راجستان ایالت کې په یو نندارتون کې افغان سوداګرو لخوا وړاندې شویو د ځینې قیمتي ډبرو نمونه ډېر مینهوال درلودل او په دې برخه کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک شول. د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په اړه نوریاس نوري له ښاغلي الکوزي څخه د مرکې په پیل کې دغه نندارتون په اړه پوښتنه کړې چې افغان سوداګرو څه ډول قیمتي ډبرې نندارې ته ایښې دي.
زمونږ د مرمرو د اتحادي او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د درې واړو اتحادیو تجاران تقریبا د 60 کمپنیو په تعداد کې د راجستان په نمایشګاه کې شرکت کړی دی او دلته هغه سمپلونه چې د افغانستان د مرمرو نه اخیستل کېږي چې مختلف انواع او ارقام لري چې د رخامو نه نیولې تر سپینو مرمرو پورې ټول هلته د دوی سمپلونه وړل شوي دي او قیمتي ډبرې هم هلته په دې نمایشګاه کې شته. یو ډېره لویه نمایشګاه دا نمایش ته
دغه سمپلونه چې افغان سوداګرو د افغانستان د قیمتي مختلفو ډبرو ځان سره وړي وو مینوال درلودل قراردادونه لاسلیک شول کنه؟
تر کوم ځای چې مونږ ته گزارش شاکر شوی دی یو پیدا د کمپنۍ او د دوی مونږ د خلکو سره قرارداد او پروپوزلونه او دا امضا کړي دي چې دوی به راځي د افغانستان د غستی کې به د دوی د لارې نه هم د چابهار د لارې نه به دوی به د فکر کېږي چې څنګه به انتقال شي او هم د کراچۍ د لارې
په وروستیو کې دغه راز مستقیما د کابل او د نوي ډیلي تر منځ د کارګو پروازونو د پیل خبره هم شوې ده. د کارګو پروازونه اوس هم دوام لري. له کابل ته سوداګر خپل اموال انتقالوي کنه؟
بلې، د کارګو مسله چې ډیره عمده وه، کله چې پاکستان زمونږ د انګورو په وړاندې باندې په چمن کې لاره بنده کړه، نو د رژیم هور په خاص هدایت باندې هوایي ایرلینونو ته هدایت ورکړل شو چې سیستم اوس هم فعال دی. وچه میوه هم در هندوستان ته انتقالیږي، هم د قندار د میدان نه او هم د کابل د میدان نه په نورمال شکل باندې د ورځې د دوو نه نیولې تر پنځو ټنو مال انتقالیږي ډیلي ته، او د ډیلي نه هم اموال، دوایی او نور تمانرات د افغانانو دلته را انتقالیږي. اساسي خبره دا ده چې هندوستان خوشبختانه په افغاني محصولاتو باندې 90% خپله تعرفه اکسپرمان جوړی ده. یعنی دا یو لوی امتیاز دی چې هندوستان په منطقه کې افغانستان حکومت ته ورکوي. بل هېڅ داسې یو هېواد زمونږ همسایا نشته دی، نه په مرکزي آسیا کې، نه ایران، نه پاکستان، چې هغه دې معافیت ګمرکي او معافیت تعرفوي د افغاني مالونو ته ورکوي.
الکوزای صاحب، د دغو هڅو په نتیجه کې داسې کوم ارقام تاسو لرئ چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه کوم حد ته رسېدلې، څومره پکې زیاتوالی راغلی؟
مونږ تقریبا په نورمال شکل باندې د هندوستان سره د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې څو کاله مخکې راکړه ورکړه پروستان دا تقریبا 600 میلیون ډالر ته ورسېدله، او سا کال زه په دې باور یم اوس چې کوم ارقام مونږ سره موجود دي دا به 800-300 میلیون ډالرو ته رسېږي. چې د دې جملې څخه تقریبا 250 میلیون ډالرو په شاوخوا کې صادرات دي، د افغاني صادرات دي چې هغه به هندوستان ته تللي، وچ او تازه میوه ده، نباتات دي، قالین دي، همدارنګه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې. که چېرته د بهر د لارې نه دا د چابهار تسهیلات نور هم پسې زیات شي او لوی انټرنیشنل کښتۍ دلته لنګر واچي او دلته راشي، نو ډېر نږدې دی چې احمدآباد او په بمبئی کې به زمونږ صادرات د هر چا نه په د منطقې په سطحه باندې اضافه شي. که ته افغانستان د کال تقریبا د 1.5 میلیون ټنو په اندازه باندې تازه میوه اضافه تولیدوي، او د دې لپاره ښه مارکیټ هندوستان.
د ازادي راډیو له لارې مو د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونې د مرستیال خانجان الکوزي خبرې واورېدلې. د هغه په خبره د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او کچه سږ کال 250 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د وروستیو نندارتونونو په اړه باندې چې د هند په راجستان ایالت کې د افغانستان لخوا جوړ سوي وو، ښاغلي الکوزي خبرې وکړلې او ویل چې ځینې قراردادونه هم د افغانستان په لاس ورغلل.
Hello, Radio Ashna. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
لنام نو ولایتونو کابل ته نخلیدونکي فرعي لارې تر امنیتي پوښښ لاندې نه دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د همدغه یو شمېر فرعي لارو څخه کابل ته راغلی او هلته ورته خلکو ویلي چې دغه لارو څخه کابل ته راتلونکي موټر په هیڅ ځای کې نه چکیږي. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي په ځینو مواردو کې وسلوال مخالفین له همدغه لارو استفاده کوي. بشپړ حال په دغه راپور کې.
کابل لږ تر لږه سلور عمومي دروازې لري چې له دغو لارو راتلونکي ډېر کم موټرونه او کسان د پولیسو له تلاشۍ پاتې کیږي، خو کابل ته نخلیدونکي فرعي لارې هیڅ امنیتي پوښښ نه لري. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره لومړی د کابل د شمال له لورې د یو فرعي لارې څخه کابل ته داخلیږو. هغه لار چې د کابل عمومي دروازې څخه په لږه فاصله کې د کاریزمی راو له دې لارې کابل سره نښلي. زیاتره هغه چلوونکي له دې لارې کابل ته داخليږي چې نغواړي موټرونه د کابل په دروازو کې د پولیسو لخوا وپلټل شي. د لارې په اوږدو کې د پولیسو هیڅ یو پوسته نه لیدل کیږي او پرته له کومې پلټنې او تلاشۍ مې ځان سره شمالي او هوایي ډګر ته ورسوه. د کاریزمیر سیمې یو تن اوسیدونکی عینالدین وایي د دغې لارې په شان داسې څو نورې فرعي لارې هم شته چې هیڅ ډول امنیتي پوښښ نه لري. په لاره کې به هیڅ چک پوسټ ونه ګورئ. په دغه لاره کې هیڅ مشکوک موټر نه تلاشي کیږي. دا ځل د لوګر ولایت له لارې چې نسبتا له نامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي کابل ته داخليږو. له چلسوتونه را تیریږم او په همدې توګه د کابل زړه د افغانانو ته رسیږم، خو موټر مو په هیڅ ځای کې نه چک کیږي. د پلازمینې دوه تنه اوسیدونکي محمد سردار او محمد صادق په دې اند دي چې په ځینو مواردو کې وسلوال مخالفین په تروریستي حمله او بمی بریدونو کې له همدغو لارو استفاده کوي.
کسایی که مخالف هستن
که مخالفین او ترهگر وغواړي چې تګ راتګ وکړي نو همدغه ورته امن لارې دي چې د پولیسو له تلاشۍ او پلټنې څخه وتښتي او له همدغې لارې کابل ښار ته لاړ شي.
قصبه راحت وارد کابل شه
که مثلا هر
یوازې مخالفین نه بلکې قاچاق کوونکي هم په همدې لارو تګ راتګ کولی شي.
بیا داخلي کابل چاو
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار یو شمېر مهمې سیمې وخت نا وخت د ځان وژونکو حمله او بمی بریدونو لاندې راځي. یو شمېر امنیتي مسولین چې د نوم لا خستلو ډډه کوي وایي له شلو داسې ډېرې فرعي لارې شته چې تر دې مهال امنیتي ځواکونو پکې پوستې نه دي جوړې کړي. د کورنیو چارو وزارت هم مني چې په ځینو مواردو کې وسلوال مخالفین خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له همدغو فرعي لارو کار اخلي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د نخلیدونکو فرعي لارو د امنیتي پوښښ لپاره هڅې روانې دي.
هنوز متاسفانه بعضی مشکلاتی وجود داره که در بعضی راه ها
لبد مرغی و لرستون دشته چه زنی لاری نکنترولیگی چه لعمله زنی پیخی رامنتکیگی او لهمده غطشو او لارو استفاده کیگی
مجرای ازی شکاف ها و ازی درس ها استفاده صورت میگیره.
خاقل دانشوایی د کابل پولیس د گارنیزونونو سره په همغږی دغه لارې تر پوښښ لاندې راولي. هغه وایي هسې روانې دي چې دغه لارې د امنیتي پوستو له لارې تر پوښښ لاندې راوستل شي او د چاودیدونکو موادو د انتقال د مخنیوي په هدف به هم هغه سکینر ماشینونه چې چین افغانستان ته ورکړي د کابل په عمومي دروازو کې ولګول شي. فاصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویل شوی د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د اسلامي دولت ډله تر ډیره په دفاعي حالت کې ده. د افغانستان دفاع وزارت هم دا تاییدوي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلوال ډیر ځپل شوي او فعالیتونه څو محدودو ولایتونو ته راکم شوي دي. دا چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې څومره فعاله ده، فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. د دغه وزارت وایم دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور تایید کړ چې وایي د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له تهاجمي حالت څخه دفاعي حالت ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس ویلي سره له دې چې په ځینو برخو کې د داعش ډلې لخوا ګواښونه پر ځای دي، خو دی وایي د دغې ډلې پر وړاندې پوځي کمپاینونو د هغوی پر فعالیتونو ډېر اغېز کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي داعش وسلوال په افغانستان کې له سخت مقاومت سره مخامخ دي او د تعرضي فعالیتونو وړتیا نه لري.
په افغانستان کې داعش ډلو ډېر تلفات ولیدل. د دوی مقاومت مات شوی دی، یعنی دوی د دې توان نه لري چې دلته تعرضي عملیات وکړي. که کوم ګروپ چې ری پاتې دی هغه هم په ډېر مشکل باندې هلته اوسېږي، ځکه زموږ هوایي قواوې، د کمانډو قواوې او زموږ د شپې عملیات جاری دي. هر چېرته چې پیدا کړي هلته ځي او له منځه وړي. مګر د دوی نه ستر خطر چې دی هغه اوس احساس نه شته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لویو اهدافو سره د افغانستان په هلمند، فراه، کونړ، نورستان، روزګان، زابل او ننګرهار کې فعالیت پیل کړی و، خو وایي د افغان ځواکونو د سخت مقاومت په نتیجه کې اوس یوازې په ننګرهار، کونړ او زابل ولایتونو کې ډېر لږ فعالیت لري. تر دې څو ورځې وړاندې د زابل سیمیزو چارواکو په لومړي ځل ویلي و چې داعش وسلوال د زابل په ځینو غرنیو سیمو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او ځوانانو ته جنګي روزنه ورکوي. بلخوا د کونړ د ولایتي شورای وغړي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د جلب او جذب هڅې ډېرې سوي دي، خو وایي سیمیز خلک ورسره همکاري نه کوي.
د کونړ پر اړیکه خو دلته یو څاندازه یو وطن نشته نمخ تر اوسه پورې بس جلبوجذب کوي. جلبوجذب چې دی روان دی په ځینې ولسوالیو کې دلته لکه د وټفرو ولسوالۍ شوله، ماڼدي ولسوالۍ شوله، چت درې ولسوالۍ شوله، د سلطان ولسوالۍ، مرغورې ولسوالۍ، خاص کونړ د ځینې ولسوالۍ د سرحدي سیمو کې چې کوم دي هغه ساحې ډېرې د مرکز نه ډېرې دي، دا لرې ساحې دي، پخوا نه تر اوسه لږ ډېر دی، لږ ډېر شوی دی. خو عام د ولس وګړي چې دي هغه دې خلکو سره هېڅ نوه همکاري نه لري.
تر دې وړاندې د کونړ او جوزجان د ولایتي شورا غړو ویلي وو چې داعش وسله والا ډله په دغه ولایتونو کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي او د څلور میاشتو په موده کې درې تر څلور زره کسان خپلو لیکو ته جذب کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تازه راپور کې راغلي چې داعش وسله وال جنګي سیمو بهر خپل پلویان هڅوي چې د خپلو سیمه ییزو اړیکو څخه په استفادې بریتونه وکړي.
ازادي راډیو ته وایي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې دولس پګنې منځنۍ صفه او فن سره چاره پنځه باندې خبرونه کوي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته د ناتو سازمان سرمنشي مرستیالي ویلي له 2013 کال وروسته به هم له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ ته څیرمه انتحاري حمله غندلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې دغه هیواد به له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له روسیې څخه د تیلو واردات زیات کړي. صلاح الدین ربانی تېر ورځ په مسکو کې دغه خبره له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره تر کتنې وروسته وکړه. دا هماوري چې شبرخان ښار ته له شاوخوا سیمو او فاریاب او سرپل ولایتونو څخه راکډه شوي خلک وایي جګړو او ناامنیو دوی له خپلو سیمو او کورونو محرومه کړي او دا مهال له سختو شرایطو سره مخ دي. د امریکا چارواکو ویلي پلان نه لري د هغو اسلامي هیوادونو لیست کې نور هیوادونه هم ورزیات کړي چې له مخې امریکا ته د هغو هیوادونو د اتباعو پر راتګ بندیز لګیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمه د وو عمدتن مسلمانو هیوادونو په ادباو امریکا ته د سفر د بندیز په اړه په داوا کې سختې پوښتنې مطرح کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د په نظر د یوکراین په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز د پخوانی جمهور رئیس براک اوباما د دریز په مقایسه کیفي بدلون لري. لا ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. د خبرونه په www.azadiradio.com ویب پاڼه کې کتلای شئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان په جنوب غرب ولایتونو کې د کرکټ د میدانونو او اکاډمۍ د جوړولو هڅې کوي. د دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی چې اوس د انسجام د چارو رئیس هم دی وایي دغه په همدې هدف د هلمند او زابل ولایتونو ته سفر کړی او د هلمند ولایت د کرکټ میدان د جوړولو لپاره یو قرارداد هم لاسلیک کړی دی. له ښاغلي فضلی سره مې مرکه کړې او په سر کې مې د همدغه سفر او په جنوب غرب ولایتونو کې د کرکټ میدانونو د جوړولو په اړه پوښتنه کړې.
په داخور کې د افغانستان ملي لوبډلې ډېر دستاور درلودې او بیا د غنیو دوه کمزوري چې تاسو واورېدل لکه د افغانستان احمدشاه ابدالي ته چې فرست کلاس سټیټس ورکول شوی همدا چې زموږ د شپږیزې سیالۍ چې لیس ای کې شامل شوی دی، یعنی د کرکټ بینلنی شورا په دایمي غړیتوب هیوادونو ته چې کوم حق او کوکر کړی نو د افغانستان د لپاره هم هلی ځلې وکړي. نو د دې سره زموږ نور هم مسولیت زیات شو. واقعیا هم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د زرونو د ولایاتو د انسجام مسولیت اوس موږ په غاړه دی. نو موږ هم خپل لومړی سفر د اوزای جنوب غرب څخه شروع کړ او د هلمند ولایت څخه تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ په هلو ځلو باندې تقریبا د دې سره دا یو کال یا شپږ میاشتې مخکې موږ د دې لپاره برنامه جوړ کړی و چې څنګه کولای شو چې په دغه ولایاتو کې چې هلته د لوبغاړو د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی استعداد او مینه او جذبه زیاته ده او موږ څنګه کولای شو چې په هغه ولایاتو کې داسې میدانونه ورته جوړ کړو چې هغه واقعا یو علمي کرکټ خپل جامعې ته وړاندې کړو. نو په دې سره موږ وتوانېدلو چې د وزارت مواد مخدر ته د دوو ولایت لپاره فرم درلاسه کو چې هغه یو هلمند او بل زابل دی او تیر ورځ رسمان اعلان ته دغه پروژې ورکول شوې. په نومي قدم چې به موږ ان شاء الله ولادي د $100,000 کې $100,000 په حدود کې په هلمند کې خپل ګراوند ان شاء الله شروع کوو. همداسې بیا په زابل کې نن رالو د هلمند ولایت ته ساحه مو وکړه. ماشاء الله ډېره ښه ساحه ده. ورسره مو د هلمند هغه پخوانی اکیډمي چې هغه هم څه ستونزې درلودلې د هغې لپاره به مو ان شاء الله ولادي کوشش کوو. همداسې په زابل ولایت ځو او په مجموع کې د بوس زون یا کندهار کې د مرکزی ګراوند ارزیابي کوو چې په هغه کې موږ څه کوم بوتات لرو ځکه چې هغه ګراوند اکثریت کارونه خلاصوي دي چې هغه څه نور هم د افغانستان د کلتور په واسطې شته څه کوم بوتات چې موږ لرو باید هغه پوره کړو.
فضلي صاحب د هلمند او زابل په اړه خبرې وکړلې. همدارز د کندهار په ملي ټیمونو کې د دغو ولایتونو لوبغاړي ډیر کم لیدل کیږي او ډیر انتقاد هم پمدې موجود دی چې لوی ولایتونو او دغه سیمې نه لوبغاړي کم دي. له زابل نیولې تر هرات پورې په ملي ټیم کې لوبغاړي نشته فعلاً په اوسنی چوکاټ کې. څه فکر کوي دغه سیاسي چې کوي بل اخره به د دې لپاره بستر برابر کې چې په څو کلونو کې دودري کلونو راتلونکو کې داسې لوبغاړي معرفي شي ملي ټیم ته څنګه
واکن څنګه چې لوبغاړ ته سہولتونه برابرېږي لکه میدان اکیډمي نو دی خپل استعداد هم د افغانستان کرکټ بورډ نظر لاندې راوستلای شي هم د کرکټ د مینوال لپاره. واکن یو د شکایت یا ګیله د داخلو پرځای و لکه هرات او خصوصا کندهار هلمند زابل په دغو درو ولایتونو کې الحمدلله په هرات کې کرکټ جاتوي دي. نو اند دوه سمور حتی د نونسکلونو ملي لوبډلې په لیول باندې هم کم لوبغاړي نه لرو خو صرف یو د کندهار نه درې لوبغاړي ملي لوبډلې تلار پیدا کړو چې پیرا نو سی هم نه سپک شي دي. اما د وخت په تیرېدو سره چې دغه میدانونه یا هغه سہولتونه ودي ته برابر شي ان شاء الله ولادي استعداد زیات شي په ټول افغانستان کې او نو کله چې سہولت وي او د دوی استعداد هم نه ضایع کیږي ان شاء الله ولادي به د خپل استعداد پر وړاندې ملي لوبډلې ته هم دغه نورو لوبل تلکانه لوبغاله ده نو خپل ملي لوبل ته بلار پیدا کی یو خو بیا غیله ختمه شوی چې مصر سہولتونه نسته او نو اوس دا موږ خلې ځلې کوم چې دوی د لپاره واچات هغه پروفیشنل اکیډمي او میدان جوړ کو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال او د ولایتونو د چارو د انسجام رئیس عزیز الله فضلی خبرې مو اوریدلې چې ویلي په جنوب غرب ولایتونو په ځانګړي ډول په هلمند او زابل او ځینو نورو ولایتونو کې دوی د کرکټ میدانونو لپاره هڅې کوي او پیل یې له هلمند کړی. هلته د کرکټ میدان د جوړولو لپاره د شاوخوا $100,000 قرارداد هم کړی چې تمه ده هلته دوی د کرکټ میدان جوړ کړي. او ښاغلی فضلی دا ژمنه هم وکړه چې له دغو ولایتونو په نږدې دوه درې کلونو کې د افغانستان د ملي ټیم او نولس کلونو ټیم لپاره لوبغاړي جذبیږي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
را روانه میاشت په ټول پاکستان کې سرشمیرنه کیږي. د دغه سرشمیرنې په اړه باندې د بلوچستان بلوچ ملتپال او پښتانه ملتپال مختلف دریزونه وړاندې کوي. بلوچ ملتپال وایي دا سرشمیرنه تر هغه وخته باید وزنډول شي چې د جګړو له امله له دې ایالته کډه شوي بلوچان خپلو سیمو ته او له بلوچستان افغان کډوال خپل هیواد ته نوي ستانه شوي. خو پښتانه ملتپال بیا وایي سرشمیرنه باید ونه ځنډول شي. په دې اړه تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل پریپورت.
په پاکستان کې هر لس کال وروسته سرشمیرنه کیږي. د 1998 میلادي کال تر سرشمیرنې وروسته به بل سرشمیرنه په 2008 یا 2010 میلادي کلونو کې کیده خو د امنیتي ستونزو له امله وځنډول شو. د پاکستان ستر محکمې تیر کال اعلان وکړ چې راتلونکي سرشمیرنه به د سش کال په مارچ کې ترسره کیږي. خو بل لور ته د بلوڅو ملتپال ګوندونه اندېښنه لري چې دا سرشمیرنه به بلوڅان په اقلیت بدل کړي ځکه چې وایي په دې ایالت کې سلګونه زره افغان کډوال اوسېږي او هغوی به هم په دې سرشمیرنه کې شامل کړل شي. د نېشنل ګوند مشر او د پاکستان د بندرونو او بیړیو مرکزی وزیر حاصل بزنجو وایي تر څو چې ټول بهرنیان خپل هیوادونو ته نوې ستانه سوي دا سرشمیرنه ورته د منلو وړ نه ده. زموږ اندېښنه دا ده چې د بلوچستان په ډیرو ځایونو کې به د ناامنۍ له امله سرشمیرنه ونه سي او د دې ناامنۍ له امله چې کوم بلوچان بې کوره سوي دي که سرشمیرنه وسي دا به نورې سیاسي پیچلتیاوې پیدا کړي. موږ وایو کله چې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي بیا به مناسبه وي چې سرشمیرنه وسي.
مردم شماری کیږي.
سره له دې چې د 1991 میلادي کال په سرشمیرنه کې د بلوڅو هیڅ یو ملتپال ګوند د افغان کډوالو په موجودګۍ کې څه اندېښنه نه وه څرګنده کړې. خو دا ځل د بلوچستان نېشنل ګوند چې مشر یې اختر منګل د تېرې سرشمیرنې په مهال د بلوچستان اعلی وزیر و د افغان کډوالو په شتون کې سرشمیرنه نه مني. د دې ګوند د اطلاعاتو مسؤل غلام نبی مری وایي
موږ د سرشمیرنې مخالف نه یو، لیکن موږ دا وایو چې دغه وخت باندې بلوچ ولس د خپل کورو باندې دوی موجود نه دي. 40 لک افغان مهاجرین دوی غیر قانوني موجود دي چې دوی شناختي کارډونه جوړ کړي دي. تقریبا 80% زموږ بلوچ ولس چې دي پاکستاني شناختي کارډ ډاکومنټس دي، د ملک شهریت محروم دي. دغه حالت باندې که دلته سرشمیرنه وشي دا چې دوی زموږ بلوچ ولس هغه خو بالکل اقلیت ته ځي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وایي سرشمیرنه اوس هم تر خپل وخت 10 کاله ځنډېدلې، نور باید ونه ځنډول شي. عثمان کاکړ وایي د سرشمیرنې په مخ کې افغان کډوال خنډ بلل هسې یوه پلمه ده. وایي په اصل کې پنجاب نه غواړي چې دا سرشمیرنه وسي او پښتانه په اکثریت کې راشي.
پنجابی دا نه غواړي چې مردم شماری د وسي، نو بهانه یې بلوچ جوړ کړی دي. مردم شماری به خامخا کېږي. البته د شفافیت د صحیح حقیقي مردم شماری دپاره که پنجابی هرنګه مکینزم ته د شفافیت نه تیاری پښتنو ته تیار نه، که بلوچو ته تیار دی پښتنو ته تیار دی. موږ په صوبا کې ګر 3 لک 3 زره رجسټر کډوال دي، نو لہذا په دې به ځان نه خلاصوي چې صرف په سر کې کډوال د دی وو دوی دلته مردم شماری کولی. نو د دوی مردم شماری اوس غلایمې وسیکې ده، ښکاره سیکې ده. دوی ځان خامخا په سده کې 5 اویا راوستل غواړي. دا اوس امکان نه لري، پخوانۍ زمانه نه ده.
د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی وایي د بلوچستان د پښتنو سرشمیرنه 15 کاله پخوا په 1991 میلادي کال کې سوې وه، او بیا د 1991 میلادي کال له سرشمیرنې د پښتنو د یو ملتپال ګوند د بایکاټ په خاطر د پښتنو سرشمیرنه سمه ونه سوه. خو وایي دا ځل سرشمیرنه باید په هیڅ حالت کې ونه ځنډ ولسی.
څه قوتونه خصوصا د لویو صوبې هغه غواړي دا چې سرشمیرنه ونیسي، که نن سرشمیرنه کیږي د دې په بنیاد د دا هغه قوت ختمیږي چې دا ټیم د نېشنل اسمبلی پر بنیاد د پښتول ملک باندې یو قسم قبضه کړې ده. هر هغه څوک چې دا ټیم د خپله کوره د حالاتو د واقعیت د وجه بې کوره شوي دي، د هغه په سرشمیرنه کې ګډول دا د حکومت او د ریاست ذمواري ده، او دارنګه هر غیر ملکي د دې سلیل ساتل دا د حکومت ذمواري ده. دا موږ هم وایي، لیکن ته دا جواز جوړې چې د دې پر بنیاد مردم شماري نه منم، نو دا خو بیا زما د کوم سره ظلم دی.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د سرشمیرنې او کور شمیرنې لپاره یې بشپړې تیاری نیولې دي، او دا پروسه به په بشپړه توګه په شفاف ډول ترسره کیږي چې د پوځ او نورو امنیتي ادارو لخوا به یې کلک امنیت نیول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو زینو اوریدونکو په اس ام اس 1903 باندې، یعنی د افغان بی سیم له لارې خپل اس ام اسونه موږ ته را لېږلي چې تاسو ته به اوس ووایم. محمد اکبر اخونزاده له بغلان د بورکی له ولسوالۍ لیکلي، حکومت د روسانو د سولې تمه نه کوي ځکه د خبره روسانو تاریخ پیښې د خلکو څخه نه هیریږي. سمسور له لغمانه لیکلي، د لغمان او الینګار ولسوالۍ ترمنځ چې کومه لار ده، د خبره هره ورځ پکې طالبان ولاړ او موټرې تلاشي کوي او د ملي اردو سرتیري او پولیس کوزوي او بیا یې وژني. عاصم جان له پکتیا لیکلي، کابل څخه پکتیا کې هیڅ ډول تلاشي نشته، هر څوک کولی شي په اسانۍ سره غیر قانوني کارونه ترسره کړي. تېر ورځ هم 2 کسان د ګردیز بازار کې وشتل شول او عاملین خلاص سرګرځي. عبدالعزیز د غزنی ولایت څخه لیکلي، د ګیلان د ولسوالۍ د ټولو کلي لارې د واورو له امله بندې دي او دا درېیمه ورځ ده چې دغه لارې د خلکو په مخ تړلې دي. سمسور له لغمانه لیکلي دي چې بله، د سمسور مسیج مو په خوا ولوسته چې د لغمان د لنګار په اړه لیکلي وو. د پکتیکا ولایت د څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي دي چې په دغه ولایت کې لارې بندې دي، البته د واورو له امله. تاسو هم کولی شئ په اس ام اس 1903 باندې موږ ته خپل پیغامونه راوستوئ. او اوس ورزو د اسمت ساروان په غږ د ساینس او ټکنالوژي پروګرام.
خبری است؟
د امریکا په فلوریدا کې ساینس پوهانو یو ډول شین یا آبی اوبلن کریسټل جوړ کړی چې د تلویزیونونو او راز راز سکرینونو په رنګ، روڼوالي او وضاحت کې خورا لوی بدلون راوستلی شي. د فلوریدا د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي چې دا اوبلن کریسټل نه یوازې د کیفیت په برخه کې تغیر راوړي، بلکې د تلویزیونونو او بیلابیلو سکرینونو د انرژي مصرف هم کموي. دا ټیکنالوژي د تلویزیون، کمپیوټر، لپټاپ، ټابلیټ او نورو صفحو تصویر په هر انچ کې تر 1500 پکسلو پورې زیاتوي، چې دا به د اوسنیو تر ټولو د لوړ کیفیت سکرینونو درې برابره وي. په موجودو ایچ ډی تلویزیونونو کې د یو ډول اوبلن وزمه کریسټل له یو قشره د ال ای ډی یا لید د سپین رڼا د تفکیک لپاره کار اخیستل کیږي. د دې هدف لپاره له رنګ فلټرونو څخه کار اخیستل کیږي څو د درو رنګونو سور، زرغون او شین پکسلونه رامنځته شي. له دغو درو فلټرونو استفاده د سپین رنګ د جوړېدو سبب کیږي. نوی اوبلن کریسټل د مخکینیو مایع کریسټل په پرتله رڼا یا نور په زیات سرعت تنظیموي او په نتیجه کې رنګ فلټرونو ته اړتیا نه پیدا کیږي. په اوسنۍ ټکنالوژۍ کې سور، شین او زرغون رنګونه په یو وخت په درو برخو کې له یو پکسل شودل کیږي، خو له شین اوبلن کریسټل څخه په استفادې د پکسل یو برخه په نوبت رنګ وړاندې په لوړ سرعت شي.
مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام اورید. تر نهه بجو به اوس تاسو ته د ازادي اوریدونکو پروګرام خبر کوم.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې ستاسو ستونزې واورو، هغه یو ډول ته چې د کورنۍ غړي د ورستۍ اورښتونو له کبله مړ سوي دي تسلیت وایم او ټپیانو او ناروغانو ته د عاجل روغتیا په هیله. په رښتیا چې ورستۍ اورښتونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت زیانونه رسولي دي. په همدې تړاو زموږ د دوستانو پیغامونه راترسېدلي دي چې ټول د همدې واورو او بارانونو له کبله د لارو د بندېدو او د سړې هوا څخه ډېر په تکلیف دي. اول ازادي راډیو څخه غوښتي چې د دوی ژغونه باید ورته خبره کړو. که تم تاسو بشای اوریدلی وي ازادي راډیو په پرله پسې ډول د دې عمومي ستونزې په اړه د چارواکو سره ژغیدل دا خبرې کړي او چارواکو له اغیزمنو کورنیو سره د مرستې درسولو هڅې کوي. خو غوړند دې پروګرام لاله یو ځل بیا تاسو اوازونه خبره کوم څو چارواکي ووري چې دقیقا په کوم ځایونو کې خلک ډیر ځپل سوي دي او مرستې در ورسیږي. په کټه به ووري
السلام علیکم دا بارانونه وصوله او واغي وصوله ډېر تاوانونه واړو د خلکو ژوند داینه زما د خلکو سره ورور تاسو دا چې دې د منډو قرار د سندونو پر غاړه باندې کوخنه او خطرناک ځایونه باندې جوړې نه کی خو نه جوړې نه کی چې بیا سیلابونه وګراسي بارانونه وصوله دا دي ټول یو سي او د نورو اوریدونکو څخه څه چې پومکونو سره وکی دا واره مو چې واره سوي دي الاري باندې دا سره پومکو کې نو دا دې ثواب لري او ټول هغه دا وګړي چې د بل سره پومکو وکی مریضان ته د روغتون ته ورسي او ټکانو ته ورسي.
موږ د غزنی ولایت د ګلان ولسوالۍ د ګوهر لکلي سره هغه تماس نیولې دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو نو واورې ډېرې د ککوله سایز موږ لار خلاصه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه وایم لوګر د سوالي حاضر نه هیڅ خبرې کوم. زه د ازادي راډیو سره په تاسو نو خبره په دغه کې ضرور چې د سکلې د دغه کواهې د غیصو ورسره کې او پورته د سپین جماعت څخه ورته وایي چې د سوالۍ مرکز نه 15 کیلومتره 12 کیلومتره لري بندی دی مرکز 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 دی مر
لوګر ولایت د جګړو سوالنه دا اطلاع تاسو ورکوم چې د یادري پور والی کې اندازه تن 2.5 متر سکانت متر اوره ده اوس په پورې لوګو چارواکو د موږ هیڅ غم نه ده خوړلې او که چېرې موږ غم نه خوړل شي نو کېدای شي موږ ته به کوڅه مخسو اوس تزام دا راپور یې ما
ازادي راځو ته مې زنګ ولای ده د غزنی ولایت د ګیلاندي ولسوالۍ د ګوهار د سیمې هم ډېرې سختې واورې ورېدلې دي. لارې دي ټولې بندې، خلک له مشکلاتو سره دي، بس مریضانونه په کور کې ډېر دي، مریضانې دي، لارې دي ډېرې سختې بندې. نو بس ازادي راځو ته ټولو ته سلامونه وایم. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کټ سلامونه وایم. زما نوم بختیار د لوګر ولایت د اوسالۍ سره تاسو سره تاسو کې دلته ورور دوه تر واورې سوي هېڅ کله د لارې د تورېدو هغه زمونږ دود کلي تم نه تللی او ډېره واوره سوي.
بلې سلام علیکم. موضوع ته خلک راغلي یم او د کلام در څخه او زه د تاسو سره د چارواکو سره ټول په انتظار کې یم چې نوي منطقه کې او کورونه څاروي او غویان او کورونه ټول ړنګ شوي دي. د کوم غربان خلک چې دي دا ټول به ټول تلیار ختمه دو نومي د چارواکو نه دا خو یو څلری چې دا خلکو سره مرسته وشي او موږ به ډېر خوشحاله شو چې کوم د تعمیر ورور حکومت به سمیږ ورته کو دي شایاب دا منطقه د خپله چې کوم کې نه ولو د بس موږ سره مرسته وشي. وسلام ډېر احترام.
السلام علیکم. فرحات د لوګر حاضر سواره تخصصه پر پیغام اول خو د مړای د ما ظاهر او ټول کارکونکو ته سلام. بار له سلام زدا پیغام لرم چې د لوګر د حاضر سواله کې یو متر واورې سي ټول لارې تلو تر باندې د باید د حکومت جديد توجه وکړي. والسلام.
السلام علیکم. زه حمید الله د پکتیا ولایت د ستکرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د جهاد کلی د غونډۍ لیارې مکمل باندې دي او د دولت څخه موږ دا هیله دو چې د لیارې صفا کړي. اسلام علیکم.
دا د ډېرې ډوډا پرور موږ د ځاپل ولایت شمول زوړ د ولسوالۍ سمزان د توانه د خبرې د خدیر د یو متر ډېر سانتې د وکه د تبه ته د ورنو څخه پاور د خدیر د تاخر خلک د خلو چتل راړل شوې دي او دغه دغه خلک چې موږ چې راځي په ځان سره ولر کني دا توس په د فتول سپین د سپین په ناو باندې اوس موږ چې راځي په ځان سره سوال کدا کوم دا وشته نه لرو سره مرسته وکړو یو شی نشته نو قانون لرو نه د امبر لرو نه یو د ډاکټر لرو چې موږ سره د ډاکټر ورته.
السلام علیکم. زه درون دی پکتیا ولایت مخیل ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د مخیل ولسوالۍ نه تر اړیو ولسوالۍ پورې لار په مکمل ډول باندې ده او د پکتیا ولی دی وایون خبرې ټول درویش به چې دوی چې لار خلاص شي وي لار په مکمل ډول باندې ده هیڅ تاګه ولا پک باندې. السلام.
زه د ازادي راځي کارکونکو په ټول کې سلامونه وایم. د جزاو د ولسوالۍ د خلک په سیمه څخه خبره کوم. دلته وری چې بارانونه اوس درانه واورین سوي دي غرونه مې چې دي سره ډکې دي مثلا که څه کړي او کالم دې سره باخي مشکل نه دی جوړ کړی په وطن کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضور باری خبرې کوم سروبي ولسوالۍ د کابل ولایت د تیزینو قرية څخه. وروره دا زمونږ ځای چون غرنۍ سیمه ده او د سروبي ولسوالۍ تر ټولو لرې منطقه ده. دا چیر ورښتونه چې سوي دي واوره ډېره زیاته ورېدلې تقریبا یو متر نه پورته ده. نو ستاسو څخه مې هیله ده چې زما دا غږ د ازادۍ راډیو له لارې څخه ټولو حکومتي چارواکو ته ورسوي تر څو د دغه مهاجرینو او د غریبو خلکو مشکلات حل شي.
السلام علیکم. زه کابل سروبي ولسوالۍ تیزین د قرية ته تاسو سره په تماس کې یم. ورور دې تیر ورځ کې چې کوم اورښتونه شوي او واورې ورېدلې دي دغه لامل موږ کار کې ډېر زیاتې واورې ورېدلې دي او دیوار اندازه تقریبا یو شلو کیلومتر ډېر کاندید مابین ده. نو زمونږ لارې غونډې بندې دي، خوراکي مواد نه رسېږي. دلته دا ماجر هم راغلي دي او ماجر غونډ په خیمو کې پراته دي، ډېر ستونو سره مخ. نو د ازادي راډیو همدا هیله ده چې زمونږ غږ مسؤلو چارواکو ته ورسي او زمونږ غم وخوري.
د لوګر ولایت د خورواس ولسوالۍ کې ټولې لارې بندې، پنځه کسان بندې دي او حکومت نشي کولی دا لارې بې خلاصې کړي. راځي چې دا لارې بې خلاصې کړي. لوګر ولایت د خورواس ولسوالۍ کې پنځه نفر لاندې دي، مړه دي. سلام،
لیکن سوالی خبره کوم. زموږ لار بېخي ډېرې خرابې دي. خواهش کوم د لوړ مقامات څخه زموږ لار خلاص کړي. ډېر سخت ډېر وار ورېدلې ده. دغه سړکونه لارې بندې دي، هیڅ له بازار مکوره پورې تک نشته، نه د موټرو نه د موټرسایکلو. نو لار ډېر سخت خراب. خواهش کوم د لوړ مقامات چې دا زموږ لار خلاص کړي. امان، السلام علیکم.
السلام علیکم. غزنی ولایت خوګانو ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. ډېر وارش نه لاسه یموږ د ولسوالۍ لار بند نه ده. که خدای وکړي چې دا یموږ د ولسوالۍ لار حکومت پاملرنه ورته وکړي او راته خلاص یې کړي. ډېره واوره ده، څوک نشي کولی چې لاړ شي ور راشي. بند نه ده، درې ورځې کېږي. خدای پامان.
زه حفیظ الله خاکی افغان ابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ خبره کوم. چې په خاکی افغان ولسوالۍ کې تقریبا یو متر واوره ورېدلې ده. نو لارې او کوڅې ټولې بندې دي. چارواکو دا هیله ده چې دا غزر تر زره دا لارې خلاصې کړي. مریضان دي، خلک سل مشکلات لري. وسلام.
السلام علیکم. زابل ولایت تشاجی ولسوالۍ زخه عبدالله په فون خبره کوم. وروره، دغه دا سم پر کاغذ باندې سلار بند ده. دا خو واورې نه ده بنده کړې، خو دا فون خراب ده. د حکومت چارواکو څخه غواړو چې دغه فون خلاص کړي. دا په سلاو موټران ورته ولاړ دي، غټ غټ موټران، باري موټران. یو موټر خراب شي دا لاره ټوله بندوي.
ګران وروره، ستا او د نورو دوستانو مشکلات مو واورېدل. لکه چې مخکې مې وویل، افغان حکومت هم په دې اړه بې تفاوته نه دی پاتې سوی. ازادي راډیو ته ویلي چې تر خپله وسه یې هڅې پیل کړې دي چې ټولو اغېزمنو ته مرستې ورسوي. د ولسمشر اشرف غني ویاند شاه حسین مرتضوي د ولسمشر د سپارښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولس مشر مسؤولانو ته هدایت ورکړ چې د افغانستان له هوایي ځواک، ملي اردو او د قاتل ملاتړ ماموریت سره چې په دې برخه کې شاه تجربه لري خبرې وکړي، چې له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو څخه په کار اخیستو د هغو کسانو مرسته وکړي چې د واورې ښویدنې او اورښتونو له کبله زیانمن شوي دي.
او دغه راز د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره سپارښتنه کړې چې عام خلک دې د بیړنیو کمیټو او اړوندو ادارو خبرې عملي کړي څو له تلفاتو ډډه وسي. دی وایي
توقع ما سمتنای ما ایستن کې د موقعي کې
له هیوادوالو مو د هیله ده چې کله دوی ته د اړوندو کمیټو او سیمایزو ادارو لخوا معلومات ورکول کیږي، دوی دې له تګ را تک څخه ډډه وکړي. خو معمولا خلک خطرونو ته ډیره پاملرنه نه کوي چې کله له خطر سره مخ شي نو بیا ناوړه پایلې لري.
خدا نخواسته باز وختي کې واقع شد، باز با نتیجهش مواجه میشیم همه.
بلخوا د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کلیو د پراختیا، د فواید عامې او د عامې روغتیا وزیرانو په یو ګډه غونډه کې پر همدې موضوع خبرې وکړې او د خپلو هڅو په اړه رسنیو ته وویل. د دوی د خبرو لنډیز زموږ همکار رحمت الله افغان راوروي.
پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر د دوشنبه په ورځ د وروستیو ورښتونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې په درې پړاوونو کې د ځانمنو ولایتونو له سیمایزو چارواکو سره په همغږۍ چې د ژغورنې، د لارې د خلاصون او مرستې رسول دي کار پیل سوی. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په یاد غونډه کې وویل چې په ولسو ولایتونو کې واورې ورېدلې. ښاغلي دورانی د کلیو روغتیایي مرکزونو او مارکیټونو ترمنځ د لارې په خلاصون د ټینګار ترڅنګ وویل چې په ولایتونو کې د اړتیا وړ خوراکي موادو شتوالی د دې سبب شوی چې زیانمنو ته په خپل وخت مرستې ورسیږي.
او خوشبختانه د همدغو موادو موجودیت په نورستان کې د سبب شو د هوایی لارې نه سلو فامیلو ته موږ کولای شو چې کمپلې، خیمې او نور ضروري شیان ورسوو.
د فایدامی وزیر محمود بلیغ وای چې د وزارت د کارکونکو او سیمایزو چارواکو په مرسته او همکاري لا تیر شپې راهیسې لوی لارې خلاصې سوي او د سلګونو افغانانو ژوند یې خوندي کړی. ښاغلي بلیغ ویل د کابل کندهار، کابل جلال آباد، کابل لوګر ګردیز او خوسلو لارې لواورو پاکې سوي او ډاډې څرګند کړ چې یو شمیر تړل سوي لارې به ژر اخلاصي کړي.
انشاءالله د لویو لارو عمده برخې به نن د شنبې تر پایه او کاهیانن ډېرې سبل عبور وي د سې شنبې تر غرمې پورې خلاصې شي او په نارمل ډول به د ترافیکو پر مخ پرانیستې وي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې د ټپیانو درملنه سوي او په ولایتونو کې د درملنې لپاره امکانات برابر سوي دي.
دوستان و موریدل چې اړوند وزارتونو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ټولې لوی لارې د واورس خپاکې کړي. بیا هم د ازادي رادیو خبرونه واوري چې ساعت په ساعت دا موضوع تعقیبوي او د چارواکو څخه به نوې نوې خبرونه او د کارونو نتیجې تاسو ته درورسوي. نور پیغامونه هم ستاسو خو وخت مو هم دومره دی په نور خبرونه کې به حتما در واورم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.